radio.org. در همین جا این برنامه به پایان میرسد. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست که همین لحظه به استودیو آمد. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس، تاسو استری مشی. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د خپلواکۍ د 101مې کلیزې د لمانځنې په اړه د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه راپورونه ولرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی. نن ماښام په دوبۍ کې برج خلیفه د افغانستان خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ملي بیرغ رڼا شي. د هند پولیس په سرینګر کې د خپلو څلورو امنیتي غړو او دوی افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بیلاروس ولسمشر وایي د ولسمشرۍ لپاره بیا انتخابات په هغه صورت کې کیدای شي چې لومړی په دې هیواد کې نوی اساسي قانون تصویب شي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی. نن ماښام برج خلیفه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ملي بیرغ رڼا شي. برج خلیفه چې په دوبۍ کې د نړۍ په سطح تر ټولو دنګه ودانۍ ګڼل کېږي، په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان کلتوري آتش محمد صدیق امرخیل نن سیشن به ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده نن ماښام اته بجې د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفه برج د افغانستان په کلی درې رنګ بیرغ رڼا شي. او په متحده عربي اماراتو کې ټول میشت افغانان او افغان ډیپلوماټان دغه ورځ په ډیرو ولولو او شاندار مراسمو سره د خلیفه برج مخې ته ولمانځي.
نن د زمري اسد میاشتې 28مې د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مې کلیزه په افغانستان کې په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي. وروسته به په دې اړه د هېواد له بیلابیلو سیمو خپلو خبریالانو څخه وروستی حال واخلو. ځینو هېوادونو له دې جملې روسیې، ترکیې، چک جمهوریت، هنګري او لیتوانیا هم افغانستان ته د دې ورځې په مناسبت مبارکي ویلې ده. یوناما په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د استازي په توګه د ښکلا زدران د ټاکل کېدو له کبله مبارکي ویلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي، ملګري ملتونه تمه لري چې په روان مهم وخت کې د افغان ځوانانو غږ لا په اوچت ډول واورېدل شي. ملګرو ملتونو ته د افغان ځوانانو د استازي د ټاکلو لپاره د سیالۍ وروستی پړاو پرون په کابل کې وشو چې په نتیجه کې ښکلا زدران د مقام ته وټاکل شو. د ځوانانو استازي به د یوه کال لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي. تر دې مخکې عائشه خورم دغه استازیتوب کاوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پاکستان کې په خوانی سفیر عاطف مشعل د کرکټ بورډ د مشرتابه له لسته ایستلی دی. کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ښاغلی مشعل د بورډ د عمومي رئیس فرحان یوسفزي په لارښوونه نور حق نه لري چې د کرکټ بورډ په مسایلو کې لاسوهنه وکړي. خو عاطف مشعل پرون ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د تیر کال د لیندۍ یا قوس میاشتې په 15مه د سفارت له دندې له لومړۍ استعفا سره یو ځای د کرکټ بورډ له غړیتوبه هم ولسمشر ته خپل استعفا لیک ورسپارلی و او له هغې رئیس د کرکټ بورډ غړی نه دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د هند پولیس په سرینګر کې د خپلو څلورو امنیتي غړو او دوی افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیس وایي لومړی یوې ډلې وسلوالو پرون دوشنبه په سرینګر کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. په دې حمله کې د ملیشیا ځواک د دوو افسرانو په ګډون درې کسان ووژل شول. د وسلوالو نښتې په نتیجه کې یو سرتېری او دوه افراطي وسلوال هم وژل شوي دي. د هند پولیسو دا پر روان میلادي کال کې په خپلو امنیتي ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. نوې ډلې په وار وار په پاکستان کې ډېری افراطي وسلوال په کشمیر کې په حملو تورنوي، خو اسلام آباد وایي له دغو افراطي وسلوالو سره کوم اړیکه نه لري. د بیلاروس ولسمشر وایي د ولسمشرۍ لپاره بیا انتخابات په هغه صورت کې کیدای شي چې لومړی په دې هیواد کې نوی اساسي قانون تصویب شي. الکساندر لوکاشنکا پرون سیشن بي وویل که دغه هیواد نوی اساسي قانون تصویب او ټول پوښتنه وکړي، د نوی اساسي قانون په رڼا کې هم پارلماني، هم د ولسمشرۍ او هم محلي انتخابات ممکن کیږي. خو ښاغلی لوکاشنکا پرون په مسکې کارګرانو ته په وینا کې وویل چې هیڅوک پر د کومه موضوع په زور نشي تپلی.
تاسو به هیڅ کله ونه ګورئ چې زه د فشار په نتیجه کې کوم کار ته غاړه کېږدم.
د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو پر خلاف په دې هیواد کې د واکمنۍ په شپږشتو کلونو کې تر ټولو پراخې مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې د اګست په نهمه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پیل شوې چې لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شو، خو ګڼو کسانو ویلي چې په دغو ټاکنو کې درغلي شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې چارواکو د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول پر موضوع د خبرو دریم پړاو پیل کړ. د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کنټرول د هغه تړون برخلیک لا هم نه دی معلوم چې په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د دغو دوو ورځنیو خبرو مشري د وسلو د کنټرول لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی مارشل بیلنګسلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوب کوي. خاغلی بیلنګس لپرون ویانا ته رسیدو سره سم په یو ټویټ کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو جدید دیالوګ ته چمتو دی. دواړه قدرتونه د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول په تړون کې پر خپلو پاتې موافقو خبرې کوي. د دغه دوه اړخیز تړون چې د هر ښکیل هیواد اوږد واټن اټومي سلوکو شمیر محدودوي په فبروري میاشت کې مهلت پای ته ورسید. د امریکا او روسیې ترمنځ د خبرو لومړي دوه پړاوونه په جون او جولای میاشتو کې شوي و، خو د دغو خبرو په نتیجه کې د نیو سټارټ تړون په تمدید کې کوم پرمختګ نه دی شوی. خبرنامه ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه ډیره برخه مو ده ازادي رادیو مجلې اونې ځ خبرونه ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لند خبري برخه لرو. په دې لند خبري برخه کې به د هیواد بیلابیلو سیمو د خپل خبريالانو سره تماس ونیسو او د افغانستان د خپل وکیل یو سلو یو میکلیزي د المنځنو لپاره د تیاری په باب بتري وورو. لمړی کابل ته ځو. اکرام الله اکرام له کابل را سره وصل دی. اکرام صاحب، د افغانستان د خپل وکیل د ګټلو د یو سلو یو میکلیزي د المنځنو لپاره په کابل کې ست تدابیر یا څه ترتیبات نیول شوی دی؟
د کابل بنا یو څه د نور ورځو په نسبت باندې متفاوت ده. بل بورډونه لګیدلې دي په بیلابیلو سرکونو باندې او د افغانستان د یو سل یوې کلیزي د خپلواکۍ مبارکي خلکو ته ویل شوې ده. په لویو لارو باندې بیرغونه راځړول شوې دي. خلک لیدل کیږي چې ګرځي زینو خپل جامع د تن جامع د افغانستان په بیرغونو ګنډلې دي. ځان ته په امنیتي لحاظ باندې حالات متفاوت دي. زیاتره سلورلارې تړل شوي دي د امنیتي ځواکونو له لورې نه. دلیل امنیتي ځواکونه نه وي چې ولې دا لارې تړلې دي. د خلکو په مخ باندې د وسایطو په مخ باندې دا لارې تړل شوي دي. راتلونکې شپې ته به په دارالامان ماڼۍ کې حکومتي مراسم ترسره کیږي. نن ټاکل شوي چې په دفاع وزارت کې د ازادۍ کوم څلې چې د الته د ګلانو ګډې کې خودل شي او په خای ویل کې داسې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دې کې وینا ولري. په پولیسي کچه باندې عموما دا مراسم د نورو کلونو غونډې په کابل کې پولیسي کچه ډېر خن منزل کیږي او سکالې محمد اشرف لیدل کیږي چې لسهاره چې خلک د دې ورځې د پاره خه مراسم لري او بیلابیلو سیمو ته بدوی په چکر ځي او خپلې میلې وکړي.
بله اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. په کابل کې د افغانستان خپلواکۍ د یو سلو یو میکلیزي د لمانځلو لپاره د تیاریو په باب مو واورېدل. زو ننګرهار ته، د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې چې د غازی امان الله خان د افغانستان خپلواکۍ د ګټلو د اتل مقبره ده. له خپل خبریال سهار ګل امیرزی به واورو چې د خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو لپاره په ننګرهار کې څه تدابیر نیول شوي یا څه تیاری نیول شوی. امیر زه سه مهرباني
ډیر زیات مننه تاسو درنو رودونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار فایل نولن هم ځای ولایتي چارواکو او خلکو د غازی امان الله خان مسجد باندې د ګلو د ګډې په خودلو باندې فایل کړه او همدا شیبه چې زتا سره غږیږم یو لویا غونډه روانه ده د خلکو او د مسولینو مدني فعالان ځوانان خزه یو ګن نور قشرونه په دغه غونډه کې برخه لري. یو غونډه د رښوی د همدغه ورځ د منځنۍ په خاطر باندې نو د لاپایل د تر کومه چې زګورم از ما د سرګریزه له حال ده دلی دلی خلک دان د جلال آباد د خار وان د لرو پرتو ول سالي او لرو سیمونه خلک را روان دي او په غونډه کې ګډون کوي. تیر شپه هم داسې خلکو پاتړونو او میلو او د افغانستان د بیرغ په ګرځولو باندې تیره کړه او اوس هم پیل شوی دی نو غونډه جریان لري.
بلې امیرزه صاحب، د تیر کال په پرتله چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه وه چې ډېره مهمه کلیزه شمیرل کېږي، په ننګرهار کې ښه مراسم نیول شوي وو، د هغو مراسمو په پرتله دا مراسم څه ډول لیدل کېږي؟ هماغسې پراخ مراسم دي؟
هماغسې لکه د تېرې شپې مراسم چې ما ولیدل کټ مټ هماغه د تېر کال او یا د نورو کلونو په نسبت باندې
کورونا وبا ته خبرې شوې، وبا ته په پام څه تدابیر نیول شوي؟ آیا خلک ماسکونه لري که نه او بې ماسکونو راټولیږي؟
او هدایت د عامه روغتیا ریاست له خوا ټول تشوې دي چې د سکشي او ماسکونه واچي، خو بیا هم تر کومه چې پغونډه کې زه ګورم خلکو هغه فاصله مراد کړي دي که ناستم دي او تر بله سیل دي، خو هغه د ماسکونو او دغه د سکشو دغه شیان پکې لږ کم تر سترګو کېږي. که څه هم روغتیایي مسؤلین هم په پراخه پیمانه راغلي ګرځي او د دروازې په خوله کې چې راننوځي هلته یو څه ترتیبات شته چې خلک چې راځي یو طبي څېړنې لاندې ول کېږي.
بلې سهارګل امیرزی، له تاسو مننه. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی، چې د افغانستان د خپلواکۍ د 121مې کلیزې د لمانځلو لپاره د وروستیو تیاریو او دا چې دغه مراسم عملا په جلال آباد کې پیل شوي دي نور حال راکوو. ازادي راډیو اوري نن ورځ په خبرونو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د خپلواکۍ د جشنو له وروستي حاله مو خبرو. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو ازادي راډیو اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نېشنل ریویو خپرونې د سی این این تلویزیوني شبکې پر هغه وروستي راپور لیکنه کړې چې وایي ایران طالبانو سره تړلو وسلوالو ته د امریکا پر پوځي اډو له برید وروسته نغدي انعامونه ورکړي دي. دا مسله د سی این این تلویزیوني شبکې د دوشنبې په ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو له خولې راپورته کړه. لیکنه وایي د امریکا استخباراتو ارزونې ښودلې چې د یوه بهرني حکومت لخوا تمویل شوو وسلوالو تیر کال په لږ تر لږه شپږو بریدونو کې برخه اخیستې چې پکې په 2019 میلادي کال کې په باګرام کې د امریکا پر هوایي اډه برید هم شامل دی. په دې برید کې 2 تنه ملکیان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان شوي وو. که څه هم د دې بهرني حکومت نوم پټ ساتل شوی، خو ان د دو استخباراتي چارواکو له خولې ویلي چې د دې پیسو ورکولو تر شا ایرانو. د هیل ورځپاڼې هم په دې اړه یو راپور لیکلی او وایي د بګرام برید په عراق کې د ایران د قدس ځواک د جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو نږدې یوه میاشت مخکې و. دا لوړ پوړی ایرانی جنرال د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. په لیکنه کې ویل شوي چې هم د اوسنۍ ادارې یوه چارواکي او هم یوه پخواني امریکایي چارواکي سی این این ته ویلي د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې پر قاسم سلیمانی د امریکا د برید د توجیه د یوې برخې په توګه یادې شوي دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي و چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي. د جون په میاشت کې نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ویلي و د روسیې د پوځي استخباراتو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وژلو پر سر نغدي جایزې منلې وې. هم طالبانو او هم روسیې دا راپور رد کړی و. ډلیمل د بین الافغاني خبرو په اړه یو راپور خپور کړی. په راپور کې راغلی چې د 400 طالب بندیانو د خوشې کولو بهیر د بین الافغاني خبرو پیل ناڅرګند کړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ په فبروري میاشت کې د لاسلیک شوي دوحې د تړون له مخې دا خبرې اترې باید د مارچ په 10 پیل شوي وای، خو ظاهرا د 5000 طالب بندیان